تامینولو کې ناکامه پاتې شوې ده تر ننه پورې. او بل له هغې نه هم باید وایو چې برلوي پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر ننه پورې داسې کوم مشخصه پالیسي نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکي افرادو څخه، هغه ملکي افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسله والو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکي وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسله والې ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسله والو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی شوی نه دی. په وسلوال نشوته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل هماغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دی. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفینو وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبل اوښتې ده او یا هم زخمیان شوي دي، او 6,840 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې 6,840 نفرو نه 2,961 مړه لرو او 3,980 نفر ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو 10.5% تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سې باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قربانی کیږي، دولت مکلف دی یا هم د غي عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي، نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمی توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي. نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي، باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچرته حکومت وسله والا نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي، د هغوی فامیل ته 1,000 افغانۍ کومک کوي، او که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 50,000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي. چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي، یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه 1,000,000 افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې سي کوی. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسله والو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسیدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19مه یا د چې دسمبر 19مه سره مطابق کیږي، په 1950 کال کې دا ورځ د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یادبود پر ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا، او د غیر تر څنګ باندې بعضی نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي. لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د سیاحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شهدا او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس و جوسوی
تکار و سرسکیون ها بجه تکار مریض را غیر
آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په ډاکټر سره یا په دالاس سره
وو باندې لرو مون د حکومت څخه ښایښ لرو چې مون د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. ګروال صاحب، د ورستي پرتنې په توګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له سر کړی قرباني سي وي، لکه څنګه چې لازم ده هغه زملاتړ ونه کې پایلې به سي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافي نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهدا او تاغه 1,000,000 افغانۍ او زخمیانو تاغه 50,000 افغانۍ کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي، او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباو سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت ته مکلف ته چې اساسي میکانیزمونه منځ راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهمه کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیر ته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د تروریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیر ته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې نسي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې کچیر ته دولت له اتباعونه حمایتونه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نسي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونه سي، یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند شیبو کی
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کی به مړی خوړه واکه به تغاشب شه
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کاری به دی کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میو منئ. آیا پوهیږئ چې کابل ژوبڼ یا باغی واش څه وخت جوړ شوی او لومړنی حیوانات یې کوم؟
په 1968 کال کې چې افتتاح شوی ده. دا چې ساختمانی کاری مخکې 2-3 کلو کې شروع شوی دی، تقریبا 55 کلن راځي.
ژوبڼ ته د تللو په وخت کې د کوم خبرو په پام کې نیول ضروری دی؟
زلمسی ته وایم، زوی ته وایم، بل ته وایم، بل ته وایم چې دغه هزار ما ورکوي.
په پیل کې دا کابل ژوبڼ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې دا باغی واش په ارزښت غږیږو، د عامو خلکو او مسؤلینو نظرونه هم په دې حق درته خبرو. دا خبرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو تفریزای چې په رخصتیو او ځینو نورو ورځو کې خلک ډیر ورزي، همدا د کابل ژوبڼ یا باغی واش دی. کابل ژوبڼ د محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شو، او لومړنی رئیس هم سردار نادر د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه زوی و. د تیرو جګړو له وجې باغی واش او ژویو ته هم تاوان ورسېد.